وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي. نو مولوی په افغانستان کې د سولې په بهیر نن څرګندونه کړې دي. په اړه به ریپورت ولرو. د سیمه نړۍ په خبرونو کې اوري چې په ایران کې د اسلامي انقلاب و دیر شمه کلی زلمانزل کیگی. جرمنی، یونان او ترکیه د سمندر لاریا اروپا ته دروانو کډوالو پاړه له ناتو څخه د معلوماتو وخت نه کړي. خو مخکې د دینه چې احمد تکل د سیمه ونړۍ خبرونه درووري، قسم سولمل ته وګدو او د افغانستان اړوند خبرونه ترې ورو.
سلام، زه صفی الله ستانکزیم د افغانستان خبرونه اورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغان هوایي پوځ سره د ډیری همکاري او پانګونې ژمنه وکړه. د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د طالبانو یو نفوذي کس د پولیسو 15 پولیس وژلي او نورې ټپیان کړي. او په بغلان کې قومي مشرانو نن کابل ته پراتلو د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه وکړه. پر خبرونه ده افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغان هوایی پوز سره د ډیری همکاری او پنګونې ژمنه وکړه. ولسمشر غنی نن د افغان هوایی پوز د الوتکو او امکاناتو د لیدلو او هوایی نندارو په غونډه کې یادونه وکړه چې هوایی ځواکونو په سختو شرایطو کې افغانستان ته خدمت کړی ده او افغان حکومت به هم لازمه پاملرنه ورته کوي.
تعاون ما دو طرف است. جنرال صاحب لکه چه تاسیر جنرالانو، جنرال صاحب واب، جنرال صاحب دوران جمنه اوکره، ده دولت جمنه در سرداده، چه تاسیر بانده دریگو، تاسیر بانده پامگه چوو، او تاسیر یارو، او نازو.
ښاغلی غنی همدار از د افغانستان د دفاعي او امنیتي ارګانونو او بهرنیو ځواکونو له مسؤلینو مننه وکړه چې د پوځ لپاره د خدمت په خاطر سرښندنې کړې دي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د هوایي پوځ قمندان وویل افغان پوځیان اوس ښې جنګي الوتکې په واک لري او تمه ده د راتلونکي کال له پیل شاوخوا 8 نورې الوتکې په جګړو کې وکارول شي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو یو نفوذي کس په ژیړې ولسوالۍ کې 15 پولیس وژلي او نورې ټپیان کړي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل په خطر شپه د ژیړې ولسوالۍ په حاجی عبدالروف سیمه کې په یو امنیتي پوسټ کې شوې او حمله کوونکي هم د پولیسو لخوا وژل شوی دی. طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی او ویلي دي چې حمله د دوی دوه کسانو کړې وه. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذي حمله کوونکو پولیس وژلي. پخوا تر دې هم داسې زیاتې کې لیدل شوې دي. د بغلان ولایت ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او اوسیدونکو افغان ځواکونه تورن کړل چې په جګړو کې ملکیانو ته ډیر تلفات دوی اړولې دي. دغو کسانو نن په کابل کې په یوه غونډه کې دا مسله یاده کړه او وی ویل چې باید په بغلان کې بیړنۍ اوربند ټینګ شي او اغیزمنو ته عاجل مرستې ورسیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته جدي پاملرنه کړې ده. وروسته خبر ده چې د کورنۍ چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې د وسلوالو مخالفینو یوه ډله ملي پولیسو ته تسلیم شوې ده. دغه وزارت نن په یو بیان ویلی چې د مولا محمد حسین په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یو لسکا سیزه ډله له وسلو سره پولیسو ته تسلیم شوی او له مخالفت لاس اخیسته. د بیان لمخي دغه یو لسکا سیزه ډله له مخکې په هرات کې د دولت ضد فعالیتونه کول او د سولې له پروسې سره تر یو ځای کې دورسته ژمنه وکړه چې سولې ژوند به غوړه کوي. د افغانستان خبرونه هم دلته ختميږي. د سیمي او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. په ایران کې نن د اسلامي انقلاب د ودرشمه کلیزه منزل پایل شول. د 1999 کال د فبروري په 11مه د آیت الله خامنئی پلویانو د ایران پاچا رضا شاه پهلوی له وکل ریکړ. په تهران او نورو ښارونو کې مارشونه او غونډې روانې دي او ګډون کوونکي د ایران او اسرایلو پر ضد شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د تهران په غونډه کې د اسلام د ملت د غورځنګ په نوم د ټولنې لانجمن مشر لویس فراخان له ولسمشر حسن روحانی وروسته وینا وکړي. سکل د ایران د اسلامي انقلاب کلیزه په داسې حال کې منزل کیږي چې له 13 جنوري میاشتې راهیسې د ایران او لویدیځ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملي کول پیل شوي دي. د دې موافقې له مخې پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو پریکړه وشوه، ځکه ملګرو ملتونو تایید کړه چې تهران د اټومي موافقې په برخه کې پر خپلو ټولو ژمنو عمل کړی دی. د ولسمشر باراک اوباما د اداري هغه پلان چې غواړي ایران ته د سوداګرو او ژورنالیستانو د سفر په برخه کې په اوسنۍ سخت قوانینو کې نرموالی راولي د کانګرس د ځینو غړو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د کانګرس د استازو جرګې د کورنی امنیت د کمیټې غړو پرون د هغه پلان په اړه ځانګړې اندېښنه څرګنده کړه چې لمخې هغو کسانو ته چې په ایران کې تجارتي کاروبار کوي د ویزې په ورکولو کې اسانتیا راځي. د اوباما اداره وایي چې اوس چې پر ایران بندیزونه لرې شوي دي نو د کسانو ته د ویزې په ورکولو کې ستونزې هم باید له منځه ولاړې شي. د استازو د جرګې د کورنی امنیت د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي مایکل مکاول وویل چې کانګرس د سپینې ماڼۍ دا غوښتنه په څرګنده ردوي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي په دې پلان کې د اسانتیا د راوستلو هدف د ژورنالیستانو، د مرستندویو مؤسسو او د نړیوالو ادارو د کارکوونکو او سوداګرو د ویزې په چارو کې اسانتیا راوستل دي. دوه ښځینه انتحاریانو پرون د نایجیریا په شمال ختیځ کې د کډوالو په یوه کمپ کې ځانونه والوزول او لږ تر لږه 85 کسان یې ووژل. نایجیریایي چارواکي وایي برید کوونکې میرمنې درې تنه وې، خو درېیمې د خپلو بمونو له الوزولو وروسته له هغه ډډه وکړه چې خبره شوه چې د کورنۍ غړي یې په کمپ کې و. د نایجیریا په بورنو ایالت کې د بیړنیو حالاتو د ادارې مشر احمد ساتومي په دې اړه سیمه ییزو خبریالانو ته وویل کله چې هغه اعتراف کوو نو د پاوز مشر ته یې وویل چې دا فکر کوي د دې پلار او مور په کم کې دي او ځکه یې د خپل بم له الوزولو ډډه وکړه. زه فکر کوم چې هغه اوس د پاوز په توقیف کې ده او دا هغو ته معلومات ورکوي. دلته په روغتون کې لکه څنګه چې وینئ ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي. چارواکی وایي چې په دې چاودنو کې شاوخوا اتاویا کسان ټپیان شوي هم دي. د بورنو په کمپ کې شاوخوا 50,000 هغه کډوال دیره دي چې د بوکو حرام افراطي ډلې د وسلوالو فعالیتونو له کبله له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د بوکو حرام ډلې د وسلوال بغاوت په نتیجه کې په نایجیریا کې شاوخوا 20,000 کسان وژل شوي او له 2.5 میلیون زیات په کور کې دننه بې ځایه شوي دي. او رستای خبر دا چې جرمنی، یونان او ترکیه له ناتو څخه غوښتي دي چې د هغو کډوالو په اړه د معلوماتو پر راغونډولو کې مرسته ورسره وکړي چې د ترکیه او یونان ترمنځ په سمندري لارو اروپا ته ځي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې وویل ناتو به د ایجن سمندرګي له لارې له ترکیه څخه یونان ته پرتلونکو کډوالو د اروپایي ټولنې له سرحدي امنیتي ادارو سره د ګډې څارنې لپاره د دې غوښتنې په اړه جدي غور وکړي څو معلومه شي چې څنګه قاچاقبران د ترکیې له پولو څخه اروپا ته کډوال لیږدوي. که ناټو عملاً په دې برخه کې همکاري پیل کړي نو دا به لومړی ځل وي چې یو پوځي ټلواله د اروپا د کډوالو په بحران کې ښکیل کیږي. د ترکیه او یونان ترمنځ ځمکني او سمندري سرحدونه په سلو کې د شاوخوا اتیا کډوالو د قاچاق لاره ده. د وړاندیز له مخې ناټو به ترکی چارواکو ته د قاچاقبرانو په اړه معلومات ورکوي او ترکیه به هغه کسان په نښه کوي چې ناټو یې ورښیي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم پیدا کړئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالبه لرئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي.
اما با عزت سوله، اساسي قانون باندې استوار سوله، د افغانستان د وطنوالو د حقوقو د ساتنې سوله. دا سوله هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان.
ولسمشر غنی دا څرګندونه نن په کابل کې د هوایي ځواکونو د وړتیا خودو پیاوړتیا په غونډه کې کړي. په اړه یې ریپورت لرو. دا به واوري چې د بغلان ولایت یو شمیر قومي مشران، مدني فعالان او اوسیدونکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې ملکیانو ته ډېر اوخت تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي.
د حکومت څه کوي؟ باغونه د میوو قصدن ارکیږي د حکومتي ځواکونو لخوا نه، او بهانه دا ده چې دلته ولا مخالفین پټیږي.
د بغلان د قومي مشانو مدني فعالونو فعالانو په دې شکایتونو هم ریپورت لرو. له دې به مو خبر کو چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي د کندوز بغلان د لوی لارې د امنیت د ډاډمنېدو لپاره یې دغلته نوې پوستې جوړې کړې دي. د افغانستان د اجرایي ریاست چارواکي وایي د غوراوي کمیټه به ډېر زر خپل کار پیل کړي او ولسمشر ته به د انتخاباتي کمشنرانو د غوراوي لپاره خپل لیست ور وسپاري. نوی یاد آزادو رسنیو د ملاتړې داروي په افغانستان کې اوس هم ځینې راډیوګانې له ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې د خلکو د غوښتنو سره سمې خبرونه وکړي. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. د لوبل میدان او کور کلی پروګرامونه هم له یاده مباسي. یاد آزادې راډیو ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي. جمهور رئیس غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د هوایي ځواک د وړتیا خودو او پیاوړتیا په غونډه کې کړې. په همدې ډول د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو فضا برابره شوې او وسلوال مخالفان باید له دې فرصته ګټه واخلي. یوسف خان زدران له کابل په دې اړه له نور تفصیل سره.
په داس حال کې چې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره جدي هڅې روانې دي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې هیڅوک نشي کولای د سولې په خبرو کې په افغانانو څه تحمیل کړي. جمهور رئیس غنی چې د پنځشنبې په ورځ یې د هوایي ځواکونو د نندارو په اړه په جوړو شوو مراسمو کې خبرې کولې، ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست په ډګر کې له لاسه ور نه کړي. هغه وویل چې افغان حکومت دغې سولې په لټه کې دی چې په اساسي قانون ولاړه او د خلکو د حقونو ملاتړي وي.
د سولې پیغام واسي پیغام، اما با عزت سوله اساسی قانون باندې استوار سوله د افغانستان د وطنوالو د حقوقو د ساتنې سوله. دا سوله هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان. هیچ وخت قربانی شما که در میدان جنگ انجام دادین در میدان سیاست از دست داده نخواهد شد.
ښاغلی غنی ویل چې افغان حکومت ټول افغانان سولې ته رابولي او په غېږه کې نیسي، خو هغه څوک چې دا کار نه غواړي خپل ځان څنډې ته کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې چې په کابل کې جوړېدونکې ده، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره نیټه وټاکل شي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې د خبرو له پیله مخکې هیڅ کوم شرط ورته د منلو وړ نه دی، بلکې وسلوال مخالفین د خپلې غوښتنې د سولې د خبرو په میز مطرح کړي. خو وسلوالو طالبانو بیا د پکواش په غیر رسمي غونډه کې یو ځل بیا د سولې خبرې د پیلېدو لپاره په پخوانیو هغو شرطونو ټینګار کړی و. د روانو چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې اوس مهال د سولې خبرو د پیلېدو لپاره ښه زمینه برابره شوې او وسلوال طالبان باید د حکومت د بلنې له فرصته ګټه واخلي. د دې څېړونکو له ډلې محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نه باید مخکې له مخکې کوم شرط وړاندې کړي.
فرصتونه اوس ډېر مناسب دي د پخوانه، ځکه د طالبانو د خوانه یا د مخالفینو د خوانه دغسې مسایل بطرح شوي چې کیدای شي په هغه باندې مشترک ټکي پیدا شي او په هغه باندې بحث شي. موږ باید قدم په قدم عملي ګام ته متوجه اوسو او انتظار لرو چې مخالفین عملا کوم ګام پورته کولی شي تر څو موږ هم
له دې وړاندې هم تل په دې ټینګار شوی چې افغان حکومت او خلک کله هم دا نه غواړي چې تیرې څوارلس کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. له دې ټولو سره جمهور رئیس غنی یو ځل بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې روانې ستونزې یوه په یوه حلېدونکي او د سولې اړوند د خلکو هیلې هم عملي کېدونکي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونه د اف ام په 7.5 اورېدل کیږي. یادونه کوو چې د سهار له 9 بیا د ماښام تر 8 پورې په همدې صفو د امریکا غږ شنا راډیو خپرونه خبريږي. خو وستا ازادۍ راډیو ته غوږی. د بغلان ولایت یو شمیر قومي مشران، مدني فعالان او اوسیدونکي دا کوي چې په دې ولایت کې ملکیانو ته ډېر وخت تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي. نن په کابل کې د بیړني اوربند او غزمنو ته د عاجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه دعوی به بنسټه ګڼي وایي چې د ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره دوی جدي اقدامات کړي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په بغلان ولایت کې نامنیو او د جګړې شدت د بغلان ولایت یو شمیر قومي مشران، مدني فعالان او اوسیدونکو تر کابل راوستل. دوی ادعا کوي چې په دغه ولایت کې ملکیانو ته ډېری وختي تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي او اوس مهال کابو ډېر سره کورنۍ له جګړې څخه اغیزمنې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو او فعالانو د پنځم په پورت په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې په بغلان ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې در اوسه 125 تنه وژل شوی او شاو خوښ په نیم سو کسان ټپيان شوی دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو خیر الله شینواری وویل چې په وژل شویو کې شاو خوښ سلويخ کسي خزي او ماشومان دي،
چونکه هغه رانده بمباري چې له دریو طرفو نه لنیاز الله لقب قرغان تیپی او د سیمټ خانی له غرونو کېږي، د سی توپونه هوانونه او زمنن هوایی بمبار ټول یوازینی هدف کلی دی او ټول تلفات په کلو کې او په ولسی خلکو ته رسیږي. دوی ګناه څه ده؟ د حکومت څه کوي؟ باغونه د میوه قصدن اره کېږي د حکومتي ځواکونو لخوانه او بهانه دا ده چې دلته ولا مخالفین پټیږي.
د دې غشان ادعا کوي چې په بغلان کې په تیر درې اونۍ جګړه کې شاوخوا 10,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي چې په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. د راپورونو له مخې له وسلوالو مخالفینو څخه د ډنډې غوري د پاکولو په هدف عملیات هغه مهال پیل شول چې د افغان حکومت په وینا طالبانو په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا څو پایې ونړولې. هغه څه چې طالبان یې نه مني او دا موضوع یې رد کړی ده. خو د بغلان ولایت قومي مشران، مدني فعالان او یو شمیر اوسیدونکو وایي چې جګړه اوس مهال د ډنډ غوري او شهاب الدین سربیره په مرکزي بغلان، قیصرخیلو او کوکوچنار منګل کې هم روانه ده. د دغه غونډې ګډونوال د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د بیړني اوربان اغیزمنو ته د بشري مرستو درسولو، بې ځایه شویو ته د غرامت ورکول، د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په نورو ولسوالیو کې د یو شان پراختیا غوښتونکي شول. دوی ادعا کوي چې حکومت هغه تفاهم لیک چې څه موده وړاندې په ډنډ غوري کې لاسلیک کړی او لغوه کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه ګڼي، وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته جدي پاملرنه لري. د لوی دریسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیات په خډه ول مختصي او یو شمیر سیمې د وسلوالو مخالفین لشتونه پاکی کړی دي.
د بغلان شریف خلک ته او د افغانستان شریف خلک ته د امنیتي ځواکونو له طرف نه د داد ورکوم کې هیڅ زموږ امنیتي ځواکونه هدف نه لري چې ملکی خلک او د عامه تاسیساتو او زراعت او باغونه قطع شي او خراب شي و تلفات ملکی ترمنز اضافه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په داسې حال کې د بغلان د اوسیدونکو دغه ادعاوې چې ګوندي ملکیانو ته تر ډیره تلفات د امنیتي ځواکونو لخوا اوړي ردوي، چې تر دې مخکې هم یو شمیر بغلان میشتو ادعا کړې و چې د امنیتي ځواکونو لخوا هدف ګرځول کیږي او په دې برخه کې حکومت توجه نه لري. دا په داسې حال کې راشتر دې د مخه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې لخکېلو خوا وغوښتي ول چې د جګړې قوانین او نړیوال کنوانسیونونه مراعات او ملکیانو ته تاوان و نه رسوي.
و موریدل چې په بغلان کې یو شمیر ځایي خلک شکایت کوي چې د امنیتي ځواکونو په بمباریو، د توپونو په گزارونو او عملیاتو کې د دوی سر او مال ته زیان رسیدلی دی. دوی له دې امنیتي ځواکونو وغوښتل چې باید په بیړني توګه په سیمه کې اور باندې لاند شي څو دغلته امنیت د خلکو لپاره امنیت ټینګ شي. اخوا یو شمیر ریپورټونو له مخې د پکتیا په ګومل ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت د دوو مخالفو وسلوالو ډلو د جګړې په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي. دا جګړه له تیرو څلورو ورځو راهیسې په دې سرحدي ولسوالۍ کې روانه ده. احمد شیبر د دې جګړې په اړه د پکتیکا د ولایتي شورا له مرستیال نعمت الله بابري سره مرکه کړې او په پیل کې په ګومل کې د امنیتي وضعیت د تازه حال پوښتنه ترې کړې. بابري په ځواب کې وویل
جګړه اوس فلحال جریان لري، جګړه فکر ده طالبان هم دا کولی چې دا بل فریق داعش ده او ځایي خلک هم داسې بعضې خلک وایي چې یعنی خارجي خلک دي، نو خو داسې مکمله تشدید نه ده او داسې سل فیصد داعش ده که څوک ده، خو دا ضرور دي چې هلته د دوو ډلو تر منځ ډېره زیاته نشته شوې ده او دواړو طرفو ته د درانه تلفات اوښتي دي او ډېرو سرخلاو خصوصي استعمال شوې ده، نو جنګ پرون راسته او نوی داسې د جنګ راپور د سایه نمروس نظر
د جنگ د دریدو علت څه ده
نو کوم معلومه نه ده چې به وس فلال خپل زخمیان یا خپل مړي یو بل ځای ته انتقالي د دې ځنه ولر ده چې هر اغلری نو هغه خو دې
د طالبانو ویډل آزادۍ رډو ته ویل دي چې دا جګړه د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ ده تاسو په دې برخه کې څه وایست
نو طالبان مختلف ادارې کوي کوم هغه طالبان چې هلته په جګړه کې شکیل دي او عملا جګړه مخته وړي هغه د کومې منطقې خلکو سره چې دوی لیدلې دي یا د منطقې خلکو ته دوی خپله باندې ویلي دي نو دوی ورته ویلي دي چې موږ د داعش سره جنګېږو او بعضې طالبان لکه استاد چې یاد لري وکړه نو بعضې طالبان دا ادعا کوي چې نه په ګومان کې د دوو هغه ډلو ترمنځ کومه جګړه ده هغه د طالبانو ترمنځ جګړه ده
تاسو ویل چې درانه تلفات اوښتي دي د سیمې خلکو تاسو ته نه دي ویلي چې څومره کسان به په دې جګړې کې وژل شوي
د سیمې خلک چې کوم معلومات لري او کوم هلته نږدې خلک چې دي هغه چې دلته نو مستل معلومات شریکوي یا نور منابع شریکوي نو دوی تقریبا تر ډېر څنګه د ستوري او طالبان تقریبا درې ورځې کې ازمانځ تللي دي او د بل طرف روس پورې راشي د مرګ ژوبلې معلومات چا ته نه کیږي د هغه طرف د خلکو سره زموږ رابطه نشته او نو دوی سره څه رابطه کړې ده او هغه خلک تر اوسه پورې دا چا ته معلومات هم د خپل مرګ ژوبلې نه ده ورکړي کوم طالبان چې دغه د خپل مرګ ژوبلې معلومات هم خلکو ته هلته ورکړي دي او خلکو هم لیدلي دي د مشکلات سره جوړ شوي
دا پکتیکا د ولایت شورا لمرستيال نعمت الله ببري سره مو مرکه واوري دا زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې دوی د کندوز بغلان د لوی لارې د امنیت د ټینګیدو لپاره یو شمیر نوې پوسټې جوړې کړې چې ورسره په دې لوی لارې امنیت لپاره ښه شوه دي په اړه به یې له سیمې د اجمل اریان راستولې رپورت واورو
کندوز امنیتی چارواکي وایي چې د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې چې د کندوز بغلان سړک پرې غځېدلې دی نوې امنیتي پوستې جوړې کړې دي د کندوز د امنیت قومندانې د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی د دغې لارې د خوندیتوب په خاطر یو شمېر نوې پوستې جوړې کړې همدارنګ امنیتي ځواکونه یې هم پکې ځای پر ځای کړي دي
همین نقطه به نام کوچه قزاق یاد بشه قریه قزاق اینجا یک پوسته بسیار مستحکم و بیزا جور کردیم که دیگه بعد از
دغه سیمه د قزاق په نوم یادیږي دلته موږ یوه لویه قرارګاه جوړه کړه او پر نورو پوستو باندې هم کار جریان لري وروسته له دې دښمن نشي کولی په دې لارې کې ستونزې جوړې کړي او خلک کولی شي په ډاډه زړه په دې لارې باندې سفر وکړي هاشمی زیاتوی چې دغه پوسټ دی علي آباد ولسوالۍ دی انګورباغ او کوچې قزاق په سیمو کې جوړ شوی ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان په همدې سیمو کې سړک تراوتل بلې خواته یو شمیر موټر چلون کې وای چې په دې ورستوي کې د کندز بغلان دی لوی لارې امنیتی وضعیت ډیر خراب شوی وو خو د امنیتی پوسټو په جوړولو سره د وسلوالو طالبانو د ګواښونو مخه نیول شوې ده د کندز بغلان دی لین دوه تنو موټر چلون کو ازادي رادیو ته داسې وویل
خل کولای سي فیلانس په ډاره زره تجار د عام سره د دولت سره د کولای سي تاګر اتاک بهغه مزرو کی
مخکې نه هوس وزت خشوه ده مخکې ډیر مشکلات زیات د لار کې به مخالفین راوتل خلک به موټرونه کوزول دولت څورز کی چې تازه پوسټي اچول دي لار امنیت کړی ده اوس خلک ډاره زره باندې تاګر اتاک ستونزه نشته دي
یادولو وړ ده چې یو ونی وړاندې د کندز بغلان پر لوی لارې باندې د علي آباد ولسوالۍ په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې په پایله کې ولس تنه وسلوال طالبان همدارنګه 15 تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي وو او دغه لاره هم د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه اجمل آریان ازادي رادیو کندز
اجرائی ریاست چارواکی وایي د غوراوی کمیټه به زر خپل کار پیل کړي او ولسمشر ته به د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوی لپاره خپل لیست وسپاري. د دغه کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهار شنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه. حقوقي کارپوهان بیا وایي که ملي شورا بیا هم د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر نوی تقنیني فرمان رد کړي، د غوراوي کمیټه خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر سر د حکومت ملي شورا او د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ناندرې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه به ډیر ژر خپل کار پیل کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه.
د هیواد کابینې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه او په هغه کې مشخصا غوراوي د کمیټې لپاره وړاندې شوې طرحه تایید کړه. د همدې فیصلې پر اساس به د غوراوي کمیټه په نږدې راتلونکو ورځو کې خپل کار ته بیرته دوام ورکوي، تر څو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د راتلونکو کمیشنرانو لیستونه حکومت ته پیشنهاد کړي او هماغه لمنځه حکومت اشخاص د کمیشنرانو په توګه تعین کړي.
د افغانستان کابینې د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دند او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د یو تقنینی فرمان طرحه تایید او د ملي شورا له رخصتۍ وروسته به ولسی جرګې ته ولېږل شي. د افغانستان کابینه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه تاییدوي چې د قوس په دیرشمې نیټې ولسی جرګې د رایو په اکثریت په همدې اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. وروسته بیا د غوراوي کمیټې د ولسی جرګې د همدغه پریکړې پر اساس خپلې چارې ودرولې او دا یې وویل چې ولسمشر باید د دوی د کار د مشروعیت لپاره بیا تقنینی فرمان ورکړي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د کابینې غونډې د انتخاباتي اصلاحاتو دویمه طرحه له کوم تغییر پرته تایید کړي، چې دا به د ملي شورا او حکومت ترمنځ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمند د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که ملي شورا د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو وروسته بیا د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه رد کړي، د غوراوي کمیټې چارې هیڅ قانوني بڼه نه لري. دا چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ ناندرې به تر کومه دوام وکړي او بالاخره قانوني حل لاره څه کېدای شي، همدغه پوښتنه مې له ښاغلي هوډمند څخه وکړه.
کی حل لاره زمان نظر داده سه همه مخکینی قوانین تی انتخابات و دی پا غوبان باید عمل وست. که چیر کم لورای دی افغانستان دولت مجموع که سیاسی گندونه یا دی تیر انتخابات و بلا بلا کنه. اوی دی انتخاباتی کمیشنونو پا کم غری یا پا طول غرو بانده که چیر کم شواهد و اسناد و مدارک که ولری چه اوی دی افغانستان دی اساسی قانون نفت کردی، اوی دی انتخاباتی قوانین نفت کردی، اوی پخلوطان رو که بیترفی نیست دلی. اگر دی اولانده که دی افغانستان دولت تا دی پخانه قوانین پاساس بانده که چیر اغسط بچی گیدی که میشنون و غری زدند و نستخل ریکی دیسی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون ځینې غړي کلیوي خوا انتخاباتي اصلاحات مهم بولي، خو اندېښنه یې دا ده چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ د اصلاحاتو پر پلمه غواړي خپلې شخصي ګټې وپالي. د تقنین د کمیسیون غړي اغلی اسفې شاداب د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که د حکومت دوه ټیمونه چې اوس په راس کې دي له خپلو شخصي غوښتنو په شان شي او هر لوری د انتخاباتي اصلاحاتو پر پلمه په انتخاباتي نظام کې د خپل ټیم د ځای پر ځای کېدو هڅه وکړي، راتلونکي انتخابات بالا پخوا هم بدنامه او هیواد به د بحران لور ته بوزي.
نئی یاد آزاد و رسنوی دم لاتړی داروی په افغانستان کې وس هم ځینی راډیوګانی لستونزو سره مخ دی او نشي کولای چې د خلکو د غوښتنې سره سمې خبرونه وکړي. خان محمد سیندی په اړه ریپورت لري.
نئی په افغانستان کې د آزاد و رسنوی ملاتړی داروی چې مالی تخنیکی امنیتی ستونزې او د خزینه کارکونکو نشټواله هاغه سدي چې په افغانستان کې د غنو راډیوګانو خبرونه ټکنې کړي دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د سانګ مشر صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو پر رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اوارې شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې له مخې په هیواد کې 150 راډیوګانو فعالیت کوه، چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې و راډیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیت ولوېدې. د دې راډیوګانو د تړل کېدو علت نامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې رادیو د افغانستان د خلکو په تیره په لرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی، او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې رادیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده، هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د راډیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکي او امنیتي ستونزو تر ډیر ځایه د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. د اموزګار د راډیو مسؤول رحمت الله بیگانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کم شدن منابع اقتصادی و مؤسسات تولیدی و فابریکا سقوط ازیاب باعث شده که
د اقتصادی منابع او د تولیدی مؤسسو و فابریکو کموالی سبب سوی چی رادیوګانی له ستونزو سره مخ سی. لدې سره تجارتي اعلانونه هم کم او هم ارزانه سوی دي. د اکثر رادیوګانو کارکونکو او پتیره شزینه کارکونکو کم سوی دي، په لږو تنخواګانو کار نه کوي. له حکومت او بهرنی مؤسسو هیله ده چې د ستونزې ته تدابیر ونیسي.
دوستانو، وس هم په همدې رپورت سره ورسیدو د مسپخین دوه نیمه بجو ته. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته احمد تکلی دروري.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له هوایي پاوت سره د همکاریو د زیاتولو او پر دې ځواک د نورو پنګونو ژمنه کړې. ښاغلي غنی نن د هوایي ځواک د الوتکو د هوایي نندارو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې دا څرګندونې وکړې. د بغلان ولایت ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او اوسیدونکو افغان ځواکونه تورن کړل چې په جګړو کې ملکیانو ته ډیر تلفات دوی اړولی دي. دا ادعا د افغانستان دفاع وزارت رد کړه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د پولیسو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو یو نفوذي کس په ژیړۍ ولسوالۍ کې 15 پولیس ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. په ایران کې نن د اسلامي انقلاب و دیرشمه کلیزه منزل کیږي. په تهران او نورو ښارونو کې مارشونه او غونډې روانې دي او ګډون کوونکي د ایران او اسرایلو پر ضد شعارونه ورکوي. د ولسمشر باراک اوباما د ادارې هغه پلان چې غواړي ایران ته د سوداګرو او ژورنالیستانو د ویزو د ورکولو په برخه کې په اوسنیو سختو قوانینو کې نرموالی راولي، د کانګرس د یو شمېر غړو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی دی. دو ښځینه انتحاریانو پرون د نایجیریا په شمال ختیځ کې د کډوالو په یو کمپ کې ځانونه والوزول او لږ تر لږه 85 کسان یې ووژل او 80 نور یې ټپیان کړل. نایجیریایي چارواکي وایي برید کوونکي میرمنې درې تنه وې، خو درېیمې هغې د خپلو بمونو له الوزولو وروسته له هغه ډډه وکړه چې خبره شوه د کورنۍ غړي یې په کمپ کې وو. او جرمنی، یونان او ترکیه له ناټو غوښتي دي چې د هغو کډوالو په اړه د استخباراتي معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي چې د ترکیه او یونان ترمنځ پر سمندري لارو اروپا ته ځي.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
سلام په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د صنعت او اقتصاد په برخه کې حکومت د تیر کلونو د تیروتنو د هواري لپاره حکومت د خصوصي سکتور سره په ګډه کار پیل کړی دی. د دغه ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته ویل چې هر اونۍ د ولسمشر تر څار لاندې د اقتصاد عالي شورا جوړیږي چې په دغه شورا کې د حکومت اقتصادي وزیران، د خصوصي سکتور مسؤلین او د ولسمشر او اجرایي مشر مرستیالان ګډون کوي.
په هر هفته کې د افغانستان د اقتصادي وزیرانو، د خصوصي سکتوري وزیرانو او د په شمول باندې او د رئیس محترم د اجرایي معاون رئیس جمهور د ولسمشر تر قیادت لاندې د اقتصاد عالي شورا جوړیږي، په کومه کې ډېرې مثمرې او مفیدې فیصلې کیږي.
د شغلی کمینزاده په خبره په دغه اقتصادي شورا کې د هیواد اقتصاد پیاوړتیا په اړه ګټوري فیصلې کیږي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه 15 اقتصادي شوراګان تر سره شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په قاچاقي لارو د مالونو راوړل او هغه مالونه چې نه محصولیږي سوداګرو او د هیواد اقتصاد ته ستونزې جوړ کړې دي. د دغه خونی ویان هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې هغه ارقام چې موږ د ګاونډي هیوادونو سره د وارداتو په برخه کې لرو ډېر توپیر لري. علت یې دا دی چې ډېر مالونه په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل کیږي. ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې هغه سوداګر چې خپل مالونه په بشپړه توګه نه محصولوي ستونزې هغه سوداګرو ته جوړوي چې خپل مالونه په ښه ډول محصولوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې وړاندوینه شي د زعفرانو په حاصلاتو کې ډېروالی راغلی دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کلونو په پرتله د زعفرانو په حاصلاتو کې د 3000 کیلوګرام په اندازه ډیر واري مرمیږي. د شغلی راشد په خبره اوس مهال د هیواد په 28 ولایتونو کې د زعفرانو کښت کرل کیږي او کوشش کوي چې دا کښت په ټول افغانستان کې باب کړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 99 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1633 افغانۍ.
په افغانستان کې د معلولینو لپاره زده کړې او درس ویل اسانه نه دي. په تیره د هغو لپاره چې نابینا یان دي، له دې ستونزو سره سره یولس افغان نابینا نجونې توانېدلې چې د ځانګړي کانکور له لارې په کابل پوهنتون کې شامل شي. لینا یوه له دغو نجونو څخه ده چې غواړي په دې حالت کې هم ژورنالیسته شي. په دې اړه به د خان محمد سیند راستولی رپورټ واورو. ورپسې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
استاد په ټولګي کې محصلانو ته لیکچر ورکوي. ځینې محصلان په ګوته کې کتابچه او قلم اړوي را اړوي او ځینو ته خوب ټالۍ ورکوي. خو په دوی کې یوه محصله شته چې ټول حواس د استاد لیکچر ته اړولي او په دقت سره اوري. دا محصله لینا نومیږي. کله یې مخ هغې تختې ته وګرځي چې هیڅ پرې نه ویني. لینا پرته له دې چې درس یاداشت کړي، یوې نامعلومې نقطې ته ځیر او د استاد ټول لیکچر او سپارښتنې ثبتوي. لینا د نورو هم ټولګیو پر خلاف پرته له هر ډول سنگاره په ساده جامو کې ټولګي ته راغلې ده. لینا په خصوصي کانکور کې لوړې نمرې خپلې کړي او د خپل زړه پوهنځي یعنی ژورنالیزم ته بریالۍ شوې ده. د تحصیل په جریان کې د نابیناو محصلو ستونزه دا ده چې په هر سمستر کې ورڅخه تقریري ازموینه اخیستل کیږي. لینا د خپل ځان په اړه وویل:
زما نوم لینا، د پلار نوم نسیم دی، شل کلنه یم. د 1393 کال په پای کې د نابینایانو له مسلکي لیسې څخه فارغه شوی یم.
لینا سره له دې چې پوهیږي د یوې نابینا نجلۍ لپاره د خبریالۍ دنده ګرانه ده، خو همت نه بایلي. دا وایي تمه لري چې وتوانېږي د ټولنې د ټولو قشرونو او په تېره د نابینایانو د غږ په پورته کولو کې ونډه واخلي. د لینا هڅو پر ځان باور او له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا استادان حیران کړي دي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد صفیه رحیم وایي لینا له درس سره ډېره مینه لري، خواري کښه ده او کله کله له خپلو ټولګیوالو څخه په ازموینه کې ډېره نمرې هم وړي.
هغه څه چې زما ډېر خوښ شول هغه دا دی چې دوی پر ځان باور لري او سره له دې چې پوهیږي نابینایانې دي، خو بیا هم هڅه کوي چې د سالمو انسانانو په څیر ژورنالیستي شي او په رسنیو کې کار وکړي.
لینا په دې باور ده چې که د ټولنې روغ رمټ کسان له نابیناو سره مرستې وکړي، دوی کولی شي چې مهم کارونه ترسره کړي.
په ټولنه کې له نارینهو څخه غواړو چې له نابینایانو او همدارنګه له ټولو معلولینو سره مرستې وکړي او یې نه ځوروي. دوی د ټولنې د وغړي په توګه ومني او درناوی وکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 2% خلک نابینا دي او په ټول هیواد کې شاوخوا 400,000 خلک له دې ستونزې سره مخ دي. همدارنګه راپور دا هم وایي چې په دې هیواد کې 1.5% خلک په سترګو او لید کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره د تفاهم نامو له مخې اړوند ادارې مکلفې دي چې پرته له تبعیزه نابینایان پر دندو وګماري. د دې وزارت ویاند علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تفاهم نامې و تحصیلات عالی داریم و مو 14% سهم بورس که
د لوړ زده کړو وزارت سره یو تفاهم نامه لرو. د دې تفاهم نامې څخه معلولینو ته 14% ونډه ګټه اخلو. همدارنګه د تنخوا او په دولتي ادارو کې 3% ونډه ورکول په پام کې نیول شوې دي.
د دې وزارت چارواکي وایي هڅې کوي چې نابینایانو ته د زده کړو او تحصیل پراخې زمینې برابرې کړي سو په مختلفو ادارو کې د کار جوګه شي. خو معلولین ډېر ځله شکایت کوي چې د زده کړو او کار کولو زمینې ورته برابرې شوې نه دي. دوی وایي د دوی په ډله کې د لینا په څیر خواریکښ شته، خو مسؤولو ادارو ورته اسانتیاوې برابرې کړې نه دي.
چې
انتخاب شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چمده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پاکستان که مداخلتون شدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نو اوري.
لوبو لميدانا
ميتشزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي راديو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوی بخونکو خدای په نوم د لوبو لميدانا سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو دا اونۍ د افغانستان د لوبغاړو یو نږدې 200 کسیز کاروان د جنوبی آسیا په 12م دور سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته روان شول د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال ډاکټر محمد یونس پوپلزی په همدې ارتباط په اوسنی پروګرام کې زموږ میلمه ده ډیر زیات خراغلی خاله ډاکټر
بسم الله الرحمن الرحیم من نکام ساسونا او دی طول آوریدون کنه او ستاس دی دعوت خمزا دیر زیاد
دی افغانستان سو ورزشی رشتی پا دوغو لوبو که برخه لری او چه فکر کوید چه تمه لری میدال با تریو گرتی؟
واقعا دی خوشبختی زایده چه افغانستان دی اولمپیک ملی کمیتی و کوله شوی دی 200 خز زیاد حیات او ورزشکاران دی سویلی یا جنوب آسیا دغه دولسم دوره مسابقات اعزام کری او وایستوی ډیر زیات امیدونه لرو تر اوسه پورې خو الحمدلله ډیر ښه ځلیدلی دي تر ننه پورې د دې لاسته راوړنې ډیرې ښې دي او امیدواري تر ختمه پورې د مډالونو او د لاسته راوړنو تعداد به حد زیات شي او افغانستان ته د افغانستان متدینو خلکو ته نورې هم خوشحالۍ راوړي
لوبغاړي په کوم اساس تاسو لیږلي دي انتخابي لوبې ورته وشولې او مطمئن یاست چې تکړه لوبغاړي واقعا د لوبو ته ورغلي که څنګه
په اساس د مسؤلیتونو د انتخاب د ورزشکارانو په لومړي وار کې د فدراسیون مسؤلیت او د غوی د تخنیکی او فنی هیئت خصوصا د مربیانو مسؤلیت چې د انتخاب کې په زمن کې بیا د اولمپیک د کمیټې څخه هم نظارت موجود وو او موږ باور لرو چې فدراسیون باید خپل مسؤلیت او مکلفیت ادا کړی او خپل بهترین لوبغاړي د لوبو لپاره آماده اولته لګلی
لکه کوم رشتو ډیره تمه کوي چې خمه ډالونه وګټي دا زر
از موږ زیاته تمه د تیکواندو وشو جودو پهلوانی بوکس د وزن دغه انفرادی سیالی که انشالله افغانستان ډیر لاسرانه راوړلی شي په اجتماعي سیالی که هم توقع مده چې زموږ ورزشکاران چې په هندبال کې تللی دي باسکتبال او والیبال کې تللی دي ښه وځلیږي خو بیا هم دې ته چې ګورو چې دا په دې تناسب د دې سیالیو د نسبت هغه امکانات چې نور ملکونه لري په دې سیالۍ کې په دغه رشتو کې زموږ سره دومره نشته دي نو زیاته توقع مو د انفرادي یا خصوصا د تیکواندو او جودو پهلوانۍ بوکس او وزن برداری څخه ده
شاوخوا 200 لوبغاړي او کیدای شي ډیر زیات خپل د دوی د ټیم غړي هم د رئیسان د فدراسیونونو یا روزون کې ورسره وي یعنی پلاوی هم قوي پلاوی ورسره تللی دی د دوی د اوسېدو امکانات د څنګه برابر شول د اولمپیک کمیټې لخوا که څه هم چې ډیر زیات لوبغاړي دي او ډیر زیات مصارف حتما لري لس ورځې پاتې کیدل په هند کې او هغه هم د سیالیو په دوران کې
ځای لري چې موږ تشکر وکړو د هندستان د حکومت څخه او د ولسمشر څخه د افغانستان د ولسمشر څخه چې په دې کې زموږ سره حمایت کړی و بل خصوص د اولمپیک ملي کمیټه هم ډیر زیات تلاش وکړ لو ډیر کوشش وکړ تر څو دغه ټول ورزشکاران ته د سفر آمادګیانه تیاره ورته چارټر شي او اغل ته ټول امکانات د عاشی او د باټ د 200 کسیزو په هند کې ورته آماده وي او باید وایي چې په دې کې زموږ سره زیات مرسته د هندستان د اولمپیک کمیټه کړی ده چې شخصا د دوی څخه مننه کوم
دغه ټیمونه په ان د لوبو په پایل ورځ هم د افغان پلاوی ورغلل یعنی څو ځلې ورغلل د لوبغاړي یعنی په خپل هند کې بده دوی کېده شي د لوبو تجربه هم ونلري، څنګه خنوا چې مخکې لمخکې دوی قرنټین شي په افغانستان کې یا بیا ورسته هند ته ولېګل شي څو ورځې مخکې لوبونه، هغه کار چې نور هیوادونه کوي
حقیقت چې دا باید وشي او په زمن کې ورزشکاران قرنټین ته او خصوصا د آب و هوا سره چې ډېر متفاوت دی افغانستان ضرورت لري چې دوی وختي تلی وي او تطابق د هوا سره هم شوي وي. خو متاسفانه دغه برنامه وخت دومره زیق شو دومره کم شو چې موږونه شوي کولای دوی مخکې ولېګو، خصوصا خصوصا د بودجوي محدودیتونو لحاظ چې افغانستان حکومت بل خصوص په دې کې موږ سره مالی مرسته نه وکړي او مکلفیت ده چې باید وزارت مالی په دې اکلبان د المپیک د کمیټې سره مرسته کړي وای نه وشوي. نو اوس هم زه دومره خوشاله یم چې حداقل دغه ورزشکاران چې په میاشتو میاشتو تمرینونه کړي و دلته زحمت ایستلی او د دوی هغه زحمات همدغه سپات نه شول د افغانستان بیرق په هندوستان کې ورپیدی او انشاءالله زه باور لرم چې ډېرې لاسته راوړنې بلري. اما موافق یم چې باید تیمونه وختي لاړ شي. زه وعده ورکوم خپل ملت ته چې د برازیل لوبو ته به هغه ورزشکاران چې آماده دي مخکې د مخکې نه وزي او اوس وایم چې موږ آمادګي شروع کړې دي د دوی د ټریننګ کمپ دپاره مو سپانسرونه لاسته راوړلی دي، د نړیوال المپیک کمیټي کومک مو لاسته راوړلی دی، دوی ته مو یو ښه برنامه جوړه کړې ده چې مخکې د مخکې برازیل ته لاړ شي او دغې نه مخکې نورو ملکونو ته د تمرینی مسابقات دپاره لاړ شي.
سوشل میډیا فیسبوک ټویټر کله کله موږ تعقیبوو لوبغاړي خصوصا چې ورزش کې ډېر مخکې دي، دوی ځینې وخت ګیلې کوي، حتی ملي لوبغاړي ځینې وخت ګیلې مطرح کوي چې له دوی سره امکانات ډېر کم شریکېږي، داسې ملي لوبغاړي چې مډالونه په نړیواله کچه هم ګټلي دي. تاسو کله هم له حکومتي چارواکو سره له دولتي چارواکو سره د دوی دغه ګیله مطرح کړې ده که څنګه؟
زه باور لرم چې په افغانستان کې ورزش کومې لاسته راوړنې چې لري هغه ملت همیش قبول کړې دي او ملت همیش خوشاله او افتخارونه ورزش راوړي دي. متاسفانه په سیاسي ډګر کې ورزش یو ښه سیاسي پشتیبانه نه لري، بل خصوص د ولسمشۍ د مانی څخه همیش باید حمایت شي وقتاً فوقتاً. او زه باور لرم چې رئیس جمهور په دې موضوع کې جدي و، خو متاسفانه د خپل کارونو د زیاتوالي له کبله دومره زیات وخت نه ورکړي. ورزش ترې هیر شوی دی. امیدوارم چې په دې اکله باندې حداقل په میاشت کې یو جلسه باید ولري، یو مهم ریاست یو مهم بخش دی او په ټوله دنیا کې د قدر وړ اداره ده د المپیک ملي کمیټه، دا اداره و افتخاري کمیټه ده. یو
دولسم د آسیایي لوبي به څنګه وستاسو په نظر د دوی ترسره کوونکي پلاوی څومره چمتو چې دغه لوبي په ښه ډول ترسره شي، او افغان ټیم چې ورغلی افغان پلاوی د دې ترڅنګ چې په لوبو کې به اشتراک کوي بل هدف هم لري چې له دغه لوبو سره زده کړي او بل اخره په دننه په ملي کچه تطبیق کړي؟
دغه سیالیو برگزار کون که کمیته بعض ستونزی لری، حقیقت 15,000 کسان ورزشکار دعوت اولی و ملک تا دغی ده پار دیویزه ده آشه ده باته او دغه طول آمادگی خصوصا افتتایی چه دغی لمری وزیر نریندرا مودی وکړ لپاره خشان باندې و ما چې کله تصاویر وکتل نو دا آمادگیان د یو آسان کار نه دی، بعض ستونزې هم لري. موږ به ان شاء الله د دوی سره په اخر د دغه سیالۍ کې یو تخنیکی جلسه ده چې دا ټول مشکلات باید وڅېړل شي او د دوی سره شریک شي تر څو رتون کې ډیر لسم د اور سیالۍ ته دغه چې هر څوک میزبان وي او کوربه یې دغه سره دا شریک شي. په زمين کې د افغانستان د لوبډلې څخه ډیره په خطو غبانې ملمسیا کړې ده، د دې د ملمسیا پالنې څخه شخصا مننه کوم. د هندستان خلک د افغانانو سره ډیر واقعا نږدې دي او هغه دوستي لري. تر اوسه پورې کوم خاص مشکل نه دی هلته لیدل شوی، صرف یو مشکل چې په اوله ورځ و چې موږ وکړو ورغلو د چې دغه کارتونه تهیه شوي نه وو، کارتونه ورته تهیه شول په ظرف یو دوه ساعتو کې، او موږ باور لرو چې د سیالۍ د افغانستان د ټولو ورزشکارانو لپاره به خصوص د غفنی هیئت چې تلی دی 50 کسیزه د دوی لپاره به یو ښه تجربه وي تر څو موږ په افغانستان کې ملي المپیکي سیالۍ په لاره واچول شو په اول ځل باندې.
څه فکر کوي کله چې د ټیمونو بیرغونه جګېږي افغانستان به په څوم درجه کې راشي، بیرغ به څوم درجه وزړیږي، هلته چې کوم مقام به واخلي په فاینل نتیجه کې؟
زه چې څومره ګورم د افغانستان نور ملکونه هم ډېرې سخت آمادگی نیولې دي، ډېرې شدید آمادگی نیولې وي د لوبو دپاره د راتګ دپاره، یعنی هیڅ ملک داسې نه ده چې آرام ناست او د دې دپاره آمادگی نه نیولې. افغانستان هم تر خپل حده پورې خپل کوشش کړی او د المپیک کمیټې چې ورزشکاران آماده کړي، او زه فکر کوم چې د تیر ځل څخه به په رینکینګ کې یا په درجه بندۍ کې سعود وکړي او په زمین کې د مډالونو تعداد هم ډیر زیات وي نسبت تیر دورې ته.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر محمد یونس پوپالزای د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال کورودان چې په دغه پروګرام کې موږ سره خبرې وکړه.
ساسنه مننه کوم او د خپل وطنوالو څخه هیله کوم چې خپل ورزشکاران ته خپل لوبغاړو ته دعای وکړي تر څو زیات مډالونه خپل افغانستان ته راوړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اردوونکو سلامونه مې ومني. آیا خلک کولی شي چې د زلزلې په وخت تر یوه حد ځان او کورنۍ له پیښو نه وساتي؟
اول ځل داسې مسؤونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې په انواریو کې او په نورو دوو کې داسې شیان زوړ نه وي چې د هغو د راولیدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنې په ډېر لنډ وخت سره هغه راولویږي.
ماشومانو ته د زلزلې په اړه څه ډول معلومات ورکول ضروري دي؟
ماشومانو ته باید دا وروښودل سي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډیر وډار سي ډیر خطر ورته پیښیږي.
نن همدا موضوع څیړو له ما فرشتي مرسل سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هر انسان په طبیعي لحاظ هڅه کوي چې ځان د نورو له شره وساتي. دا شعر که شعوري وي او که غیر شعوري، خو د ځان ساتلو لپاره له هر ډول چارې کار اخلي. اکثره وخت د یوې تصادفي پیښې لکه زلزلې د راپېښېدو په وخت موږ ورخته کیږو چې همدا ورختایي مو له لویو ستونزو او خطرونو سره مخ کولی شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیاتې شوي او د زلزلې له رامنځته کېدو سره یو شمېر کسان دومره ورخته شي چې ځان په زوره له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کوي. زلزله هغه طبیعي پیښه ده چې تر اوسه بشر په دې نه دی توانیدلی چې د هغې پیشبیني وکړي. نه د زلزلې مخنیوی کېږي او نه هم دا معلومیږي چې څه وخت چیرې کېږي. خو د زلزلې په وخت د ورختایي په ځای د ځینو خبرو په پام کې نیول ضرور دي. د کابل اوسیدونکی احمد جان وایي چې اکثره کورنۍ د بې پروایۍ له وجې د کور وسایل داسې دي چې په لږ ښورېدلو سره هم لاندې رالویږي.
اولین اوس ګوره دا شی کور ده او پکای ګوره به ځای کې دا میزي کې دا بل په هغه کې دا کراو ګورځي کې ګولان دي دا به اعتبار ځای کې دي دا ځای دي شي نه شي دلته کې دغه چار سره واوري لکه کوم شی به اعتبار ای هغه باندې باور نه لري او دوی به ځای کې دغه راوړي کې کورګې نه برزخ منګيږي زلزلې په ټیم کې دا میز او دا پکا او دا ګوره دغه د خو ځی مثال دی اول موږ ناسي په موږ راوړي کنه راوړي دي دا ستر ګور د ګورو چې دا شی به اعتبار دي نو زلزلہ کې دا خامہ خطر لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې دوی د زلزلې له وجې له پیښېدونکو خطرونو څخه ځان نشي ژغورلی. دوی وایي چې الله کړی هغه به کیږي. نوري خبرې له اجي می زمان څخه ورو
ځکه سره وشو رزل کړپې سو د دې اندار وو د دې کلکنان وو د دې په دې تماما مسجد کې 50 نفر نه دی پاتې ټول ووتل. اخر خپل کې ادارا وګرځل چې الله د ازاله څخه تانی مشته کړی واغ نه په بل کې نو وز څنګه وز غلم ټول پر مازه ولاړ دي. یو وخت د نیش وختو انو د نیش خرالو ټول موکي پر ډوډۍ سر ناش نو د کوټه د وتاق دي روش سره وشو رزل یو ځاغ وکي زلزلہ ده زولال نسوم چې هغه الله پروردگار کړی و کمړ وی مړ به یک ټپی وی ټپی به یک جوړ وی الله دی جوړی دا اعلان فکر دی چې نو زه اوس غلم پدی به زه د مرګ خلاصم.
زلزلہ معمولا هغه کورونو ته ډیر توان رسوي چې خام خټونه جوړ شوی وي. کمال وایي چې دوی د کور دیوالونه درس شوی وسی په پټیو کې خیمه وهلی ترغه کور لسر نه جوړ نکړي نه ورځي ځکه کې چیرې ډیره کم زلزلہ هم وشي کور پر چپکیږي.
تغه ټیم چې دا زلزلې شروع وکړ کورونه ډیر وران سول خلک غورو کې وو په دایو څنګه راغله د زلزلہ چې لاندازي زیاته زلزلہ و د امځه کې سم دای سپوروله را دیوالو سم درزونه وکړه په هغه پټه کې وو شیدل خیمه درولې ویل کوټونه وتلی وو.
د کابل اوسیدونکی امین بیا د خلکو د خبره چې وایي د زلزلې په وخت د ځان د ساتلو لپاره هیڅ هم نشي کولای د هغوی بې پروایي او له خپل ژوند سره لوبې بولي.
همدغه مخکې زلزله چې وسوه کنه مسیان مې او لورګانې مې خپل فامیل مې وسملوځي خو داسې بې پروا خلک شته دوی وایي زه څه خدای کړي هغه به کیږي خاموشی کوي ولې دې څه وکي دیوالونه یې نه خوري چتونه یې نه خوري نو هغه ته دوی ټپې ټپې ګوري چت پې راولويږي خدای پاک دا ملي دې ځان ساتنه فرض ده له خاطر جان اجرات کوه ځان وباسه امنیت جاته نو څه خنډې نه لسی زاته خدای کړی هغه کی
د تخار اوسنکې زمرای بیا په تخار کې د غزلزلې کیسه کوي چې ډیر کسان پکې مړه او کورونه وران شول
تخار په ولایت چا برستاق په لسوالي کې د سیو تعجب غونته زلزلہ وا چې یو ساحه یو کله په جګه کې واقع و او ټیټ یو رود دغه د زلزلو په حالت کې دغه منطقه ټوله د کله باستل و د خوړ خواته تقریبا په هغه ساحه کې اصل یو نیم سل کور و چې دغه اصل یو نیم سل کورونه مکمل غورځېدلی و او دغه د کلی ساحه په مسافه د 1500 مترو د ځمکه د خپل ځای نه حرکت کړی مخ په وړاندې تللی وه یو خو داسې د تخار غونته واقع چې د هغې مخنیوی نه کیږي ځکه نه کیږي چې دا په 1500 متري مسافه کې چې دا ټوله منطقه په حالت د حرکت کې شي هلته یې تیښتې لار هم موږ سره موجوده نه وي او یو دغه په پیلي حالت کې لکه دا کمې زلزلې چې موږ په کورو کلي کې سره یینو دې خو کور نه به وځي یو میدانۍ ته میدانۍ ته به یې دې خاطر وځي چې د کوټې چت دیوالونه همدغه شی انسان ختموي تیښته کول په کار دي چې هلته کوم موانع داسې یو شی نه وي چې هغه سبب د زوبلیدل یو انسان وګرځي
د زلزلې په وخت ماشومان ډېر ویریږي د پولي چرخي اوسیدونکی نعیم د کابل اوسیدونکی امان او د ننګرهار اوسیدونکی اجمل د خپلو ماشومانو کیسې کوي
د شپې زلزله سره باندې راغله له ماشومانو نه سما حرکت راکو زه بیرته ورته اوسم دا کړکۍ کې مې سر سما ځان تویست دا زنانه ته مې خپل ویل راوزه دا زنانه وویل ها درخله ماشومان درخله ما دا دیوال ته تکیه ولې و دا دیوال د سره باندې راغی د ما د اخر ماشوم ده درې کلو ده دې ویل زلزله ده زلزله ده زلزله دا دی ده
یو ناسا پہ د زنګو ناخلی سترګې لګیږي زنګو سره یا لرګي سره ماشوم خو ډېر نازکی نو زیاتره داسې واقع شوي دي
د زلزلې په دې ماشوم باندې دومره ویره او دومره هم تاثیر پرې وغورځولو چې کله به د ورځې یو چیشه به هغه شو یا په کټ کې یو ځای کې به ناست و معمولي د کټ یو چیشه به وخوځېدلو نو دوی به یو دم چغې کړلې ماشومان دې تبن شوخي کوي هغه کوي که نه کله به هغه شو وا لکه چپ شه چې زلزله کیږي ګوره یو دم به ماشوم چپ شلو
په باغ زنانه کې دوکاندار لیمه چې یو مور ده وایي د زلزلې په وخت لومړی خپل ماشومان خوندي ځای بیایي ځکه هغوی د زلزلې په خطر نه پوهیږي
د ما ځان په یاد نه یي خپل اولاد که خوب کیي که هر رقم یي داسې یو غلمغل جوړ کړمه خاوند باندې مې مڅله ته دا یو راوخلهله راوځي نو داسې جایې کې درېږو دیوال نه لرې وسو باندې اویلۍ ته وځو باید کوشش وکړو موږ خپله چې د شیشو نه مثلا لرې وسو د کور وسایل دي چې څه دروند دي هغې د هغه نه باید لرې وسو دا زلزله خپل یو قسم وامت لرینو
د هومنی او روزنه د پانتون له استاد شرف الدین عظیمی نه پوښتلی چې پر رواني لحاظ خپل ماشومانو ته څه ډول پوهاوی ورکړو چې له زلزلې نه دومره ونه ویریږي چې له روحي پلوه هغوی مړاوي شي
اروپان په دې باور دي چې موږ باید هڅه وکړو کوشش وکړو چې خپل ماشومان خپل اولادونه او خپل واړه کوچنیان چې په کورنیو کې په ښوونځیو کې یا په وړکتون کې مستره دي دوی ته باید ځینو طبیعي پیښو په اړوند لکه زلزله باید معلومات ورکړو هر څومره چې یو ماشوم د یوې پیښې له پیښېدو نه معلومات ډېر پیدا کړي اطلاعات ډیر ولري او په څنګ کې د دغې طبیعي پیښو عوامل ورته وښودل سي چې دغه پیښې څنګه کیږي تر څنګ یې دا ورته وویل سي چې دغه پیښې څومره په کوم ظرفیت کیږي کوم خطرونه کیدای سي پیدا کړي او په څنګ کې دا موږ ته وایي چې کله چې تاسې دغو پیښو سره مخامخ کیدی عاجل څه کوی سي ماشومانو ته باید دا ور وښودل سي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډیر وډار سي ډیر خطر ورته پیښیږي هر څومره چې څوک ډیر وحشت وکړي ډیر وتریږي ډیره ویره پیدا کړي هغه ډیر له خطر لاندې راځي او هر څومره چې یو څوک په یو طبیعي پیښه کې لکه زلزله ډیر خپل ځان کنټرول وساتي ډیر آرام اوسي او ډیر په دقت برخورد وکړي او هغه مسایل چې په نظر کې نیول کیږي لغو د لرې اوسي دای کوي چې په ډیره اسانۍ په ډیره آرامۍ د طبیعي پیښه له خطر نه ځان وساتي مثلا په طبیعي پیښو کې یا د زلزلې او ځینو نورو ورته پیښو په وړاندې باید ماشومانو ته دا پوهه ورکړل سي چې دوی باید معمولا کوشش وکړي چې له شیشو او له ځینو نورو خطري وسایلو او جینو نه چې دوی ژوند پکې کوي د زلزلې په وخت کې لغو نه لري سي په دویم قدم کې باید ډیر کوشش وکړي چې هر څومره عاجل چې کوی سي هر څومره آرامه چې کوی سي د خطر له جای نه ځان لري کی بل په دریم قدم کې ورته وویل سي چې په هر څومره آرامی په هر څومره کنټرول او په هر څومره مهارت کولای شي ځان په دسې ځای کې خوندي کی دسې ځای کې پټ کی چې کاهیانن کوټه یا منزل یا تعمیر یا دم پیراولیږي دای الته کې مسول شي.
د هلمند اوسیدونکو وحید الله الفات چې په خپل سیمه کې خلکو ته د زلزله پاکله معلومات ورکوي راته وایي چې کومې چارې مو تر یو حد له مرګ ژوبل څخه ساتي.
اول ځل داسې مسؤونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې په انوارو کې او په نورو دوو کې داسې شیان زوړ نه وي چې د هغو د راوړیدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنی په ډېر لنډ وخت سره هغه راولویږي. وروسته له هغې نه دوی باید دغه لاره د وتلو چې کومه لاره لنډه ده چې ځان له د تعمیر نه وباسي یا له کوټې نه ځان وباسي، دا باید دوی مخکې نه پلان ځان ته جوړ کړي او دا په ګوته کې خپله تښتېدلي ولې ماشومان یې پرېښي وي ځای کې، یا مثلا داسې نور څه وي یو د خوب حالت کې وي هغوی پرېښي وي ده او دوی وتلي وي. په دې وخت کې که چېرته صحیح عکس العمل ونه ښي او داسې د وارخطایي نه کار واخیستل شي نو طبیعي خبره ده چې د زیانونو او حتی د ژوند د خطر زیات امکانات شته ده چې ماشومان په دې کې تلف سي. په دې پېښه کې که چېرته هغه تعمیر مستحکمه ونه اوسي، هغه ساحه صحیح ونه اوسي، نو په دې صورت کې باید ور له مخه د دې لپاره هره کورنۍ څه ده باید تدابیر ونیسي او دقیقه پلان ګذاري وکړي، او خصوصا په دې ورځو کې چې ډېرې زلزلې کېږي، یعنی په دې باندې باید خلک نور پوسته وي چې په دې حالت کې باید څوک ډېر له وارخطایي نه کار وانخلي، ولې مخکې له مخکې نه باید آمادګي ورته ولري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو